مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې لسم نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاین بونیری ما او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به زموږ د نن په خبرونو کې په پاکستان، افغانستان او سیمه کې په روانو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او کلتوري چارو باندې غږیږو. تاسو دپاره یو شمیر تبصرې هم لرو او زموږ کلتوري خپرونې به هم اورئ. پړومبی د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان مشرانو د سیمې د حالاتو او د امن د مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسي بریدونو غندنه کړې ده او نن په هند کې د مذهبي مراسمو پر مهال یو لستنه مړه شوې ده. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او د دواړو خیزه ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو، د سیمې په صورتحال او په نورو چارو ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې روسي بریدونه غندلي دي او د خلکو په مرګ ژوبلې ورسره خفګان شریک کړی دی. بلخو وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دښمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په موخه د بریدونو کولو او د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. د ارګ څخه پرون مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د هیواد امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې له تیرو تجربو څخه دي د دښمن د ځپلو او د دوی د ناوړه بریدونو د مخنیوي لپاره کار واغستل شي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکسی او د غسی نور چارواکو ګډون درلود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې روسي حمله په سخت ټکو غندلې دي. په غیلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوی ویل شوی دي چې د دې شورا 45 غړي د دغه وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنو د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 45 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتې او د ترهګرۍ اعمال افغانستان د سولې، جمهوریت او ثبات له لارې نشي اړولې. بلخوا په کونړ کې پرون دینی عالمانو د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو، د مدني ټولنې استاسو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې روسي خونړۍ حمله غندلې دي. احتجاج کوونکو د ملي وحدت د حکومت په مشرانو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دي یو خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر او مال امنیت ته دې پام وکړي. د آسټریا پولیس ویلی دی لسګونه افغان کډوالې د دې هواد په یو لوی لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویل چې د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلی کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېده تیر کړی دي. په دې ډله کې یو حاملدار میرمن هم و چې د بهوشه په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کنټینر کې موندل شوو افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. نن د هند په ختیځ کې د اندوانو په یوې عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل لوجې لږ تر لږه یو لستنه وجل شوې دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جارکند ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت شوه چې د عبادت خانې د دروازو خلاصولو وروسته په زرګونه خلکو د دننه تللو هڅه کوله. د پولیسو په حواله لږ تر لږه یو لس زیارت کوونکي چې پکې 8 ښځې هم شاملې دي وجل شوي او 43 کسان پکې زخمیان شوي دي. د عبادت خانه د بهار ریاست د سرخار پتنا په جنوب کې نږدې د 2550 کیلومتر په فاصله کې ده. په هند کې وړاندې هم د مذهبي تهوارونو پر مهال په ټیل ماټیل کې خلک مړه شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ترکی په استنبول ښار کې په پولیس سټیشن د برید په نتیجه کې 15 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو پرون ویلي دي چې د دې برید هدف د استنبول د سلطان بایلی سره نږدې پولیس سټیشن و. د برید په نتیجه کې د اور لګیدو وروسته درې منسله ودانۍ راپرېوتې ده. د پیښې له ځای سره نږدې ګاډو او ودانو ته هم زیان رسېدلی دی. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی امنیتي ځواکونو او کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کے کے ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ترکی بیا د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هم مهم رول لوبوي. د عراق وزیر اعظم په وروستیو اونو کې د پراخو مظاهرو په ثواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر العبادی په خپل پیغام کې چې پرون یې پر فیسبوک خپور کړی ویلي د لګښتونو د کمولو د درغلیو په وړاندې د مبارزې لپاره د ولسمشرې او وزیر اعظم د مرستیالانو د څوکو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نوموړي همدارنګه غوښتي چې له دې وروسته د حکومتي څوکۍ د ګوندي او مذهبي کوټو پر بنسټ نه ویشل کېږي. د حیدر العبادی ویاند خبري اعلانو ته ویلي دي چې د کابینې وزیرانو د اصلاحاتو وړاندیزونه منصور کړي دي. په عراق کې درې مرستیال ولسمشران او درې مرستیال وزیر اعظمان دي. د اګست په 1 نیټه په زرګونه عراقیان په سخته ګرمۍ کې لارو کوڅو ته راوتي وو او د درغلیو د ناقصه حکومتي خدماتو پر ضد یې احتجاج کولو. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین په ښار دونیس کې بیګا شپه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سر ادارې یا او اس سی ای څلور ګاډي تباه کړل شوي دي. یاد ادارې لخوا پرون په ټویټر پاڼه لیکل شوي دي چې دا پیښه بیګا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سر ادارې په دفتر کې د یو برید په نتیجه کې مخې ته راغلې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
سلام پختونخوا کې تاسو ته کلی اوریدونکو ته زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع خبرې کړې دي. افغانستان کې د امن په اړه یو کارپو وای
لکه چې د افغانستان په مهي وادو نه دي تا لسته چینا لسته امریکا تا د ټول یو ان چترې لاندې یو کانفرنس وشي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای دیرش مشکوکی مدرسې تړلې دي او د خیبر ایجنسی د ملک دین خلو به کور شوی خلک سبا له خپل کورونو تستنیږي. یو کډوال وای پاکستان افغانستان هم نور راپور نو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سروس. د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع د ټلیفون د لارې د یو بل سره خبرې کړې دي. دا خو سره د اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله تاسو ستړي مو شوم
خدای دې وبخښین.
احمد الله یو خو دغه موضوع ده د افغان ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم په ټلیفون خبرې او بیا د ځین راپورونو تر مخه پورون د پاکستان د کورونو چارو وزیر خبري غونډې ته وینا کړې ده او دا ویلي دي چې دیرش مشکوکي مدرسې تړلې دي. څه معلومات دي تاسو سره؟
بالکل شاهین څنګه چې تاسو دوه موضوعات ویل که اول ته زه د دیرش مدرسو خبره وکړم نو د پاکستان چې کوم داخله وزیر د چودري نثار علي خان پاکستانی مطبوعات چې کوم دی د هغې لخوا وایي چې قانون نافذ کوونکو ادارې چې کومې دي هغې قریبا دیرش پورې مدرسې چې کومې دي هغې شکمنې ګرځولي او دغه شانتې هغې بندې کړي دي. کوم دا خبره کېږي کوم چې قامي اکشن پلان او د خیبر پختونخوا چې کوم د آرمي پبلک سکول هغې کې تر هغې پیښې وروسته چې کوم جوړ کړی شوی نو دوی چې دا هغه ترلاندې دا دیرش مدرسې چې کومې دي دا بندې کړې شوې دي. په دې کې دوه چې کومې دي هغه په پنجاب کې 15 په سند صوبه کې او دیارلس چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې دی خې دغه شان په بلوچستان چې کوم دا هغه وي چې هغه ته یو هم داسې مدرسه نه و نو دا دیرش مدرسې چې کومې دي په دې درې صوبو کې نو دای بندې کړې شوې دي. په دې چې کوم رپورت جاری شوی دی په هغه کې دا هم دی ویلي دي چې سند حکومت چې کوم دی هغه خو تر څه حدا د قومي اکشن پلان ترلاندې لګیا دي داسې مدرسو په ضد باندې چې کوم دی هغه ګامونه پورته کړی دي او تر دې دمه تقریبا 2 اویا پوری مدرسې د داسې خی چې هغه بند کړی شوی دی. خو له نورو صوبو کې د حواله سره داسې ګامونه چې کم دي هغه سخت نه دي پورته کړی شوی. دغه وجه دا چې مدرسې دغه ته لګیا دي د غیر قانوني توګه باندې لګیا دي، چې مطلب کوم ان رېجستره
مدرسې کوم رېجستره نه دی او
دغه ته دي. دین علاوه شاهین ک وزیر اعظم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې کوم هغه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټلیفون خبره ده، نو 13 ورځ چې کوم د افغانستان ولسمشر د اشرف غنی هغه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی، او دوه چارواکو په افغانستان کې چې کوم امن عمل دی او مصالحتي چارو باندې خبرې اترې چې کوم دي هغه کړی دی. اوس نه لږ شی بوړان دي د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زمنګ خبرې وشوړي، نو هغه ویلا چې دوه چارواکو چې کوم دي هغه په ټلیفوني خبرو کې خپل منځي تعلقات او سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه په نور مهمو معاملاتو چې کوم وي هغه خبرې اترې وکړلې. نوموړې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې کوم چې ترهګری پیښ شوی نو هغه وغندله، او هغه کې په ځاني زیان چې کوم هغه د افسوس څرګندونه هم وکړله.
صحیح شو، ډېر مننه کوم احمد الله، خو ورځ در غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف راپورونه رسیدلي او د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد لړۍ هم دوام لري. سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو دپاره چې کومې حلې ځلې کېږي د دې د بریالي کېدو امکان څه دی په دغه راپور کې اورو. په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د جمعې په سهار د افغانستان په پلازمینه کابل کې یوې 14 لس کسان ووژل او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړل. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مان وایي د جنگ د استخباراتو دی او باید گاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنګ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخبارات سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمن وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمن ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل د کراچۍ او د لاهور د کوټو د پیښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف لقبل د اټکل کې د چګواکي د سولې د دویم دور لپاره د خبرو جنډا به بدل شي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوی مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل ایجنډا سره مخکزي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هغه څه وي چې زمونږ د دوی منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی، او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه خپل ځای باندې دي.
په پیښور کې د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی، خو دا تر هغه وخته سم مثبت نتیجې نشي ورکولې تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرې او سار لاندې ونشي.
لګر چې په افغانستان کې مهي وادونه دي، تاغه لسه چینا، لسه امریکا، دا د ټول یو ان چترې لاندې یو کانفرنس وشي. دا ما خیال کې ډېر ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای مونږ په تر چیرته مذاکرات مري کې بیا وروسته بیا مونږ خوشوې نه کې بیا بل څه بل څه طالبان او بل ګروپ کې را پاسې چې صدا نه منم دا خبرې به چې کمی کنه دا به بیا نه ختمي.
د جمعې پورس پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل تیر وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی، خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یو تنازع کې هم ککړې دل نه غواړي، خو د روغ جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپل مرستو لا دوام ورکړي.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
د کابل د ورستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او پرمختللي افغانستان لپاره په افغان حکومت سوکاله افغانستان ته رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د علماو سرتا سری شورا هم د کابل د ششهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او غیر اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بلل دي. په دغه اړه باندې د کابل نه زمونږ د همکار راپور.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مليني او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیال لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوی چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دی او باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته پر رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې دغه حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله و چې ډېر مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل خاریان هم ډیر په غوسه کړی دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړي، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یو لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدای.
افغانستان کابل کې د امنیت تازه صورتحال زمونږ د همکار نوریا ستوري راپور ته سورې دم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د افغانستان د ځوانانو د همغږي او توانمندۍ شبکې له حکومت غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې خپل سیاست واضح کړي. دوی د طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان یو پلمه ګڼلې ده. په دغه اړه نور معلومات د خان محمد سین په راپور کې وو.
لوی خو افغان حکومت هڅه کوي چې سولې ته لار ومومي او له بلې خوا په هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیسته. په دې وضعیت کې ځینې مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست ته ګوته نیسي او وایي افغان حکومت دې د طالبانو او پاکستان پر وړاندې رغنده او واضح سیاست غوره کړي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې وایي چې حکومت دې د هیواد قربانیان په پام کې ونیسي او له طالبانو سره دې د سولې له مذاکراتو لاس واخلي. د دې شبکې یو غړی رضا خان باوري وای چې
ترڅو به موږ وژل کېږو او ترڅو به موږ چپه خوله پاتې یو. ولې زموږ دولت یوازې دومره کولی شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې موږ خپل دښمن ونه پیژن.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د درې خونړیو حملو شاهد دی چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د حکومت د مخالفینو حملې وحشیانه او د اسلام او بشریت خلاف ګڼي. د دې کمیسون یو غړی عبدالرحمن هوتک وایي چې
سوله د خدای حکم ده، موږ مسؤلیت لرو چې د هر ظلم په وړاندې خپل اواز اوچت. تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسایل ډېر مهم دي. نامعلوم وسلوال، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کېږي. دولت تر بل هر چا زیات خلکو د مسؤلیت مسؤول. نور د افغانانو وزنیت ته باید چې په هر شکل باندې خاتمه ورکړي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې له څو کلونو راهیسې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې دفترونه پرانیستي او مدني فعالیتونه کوي. دوی په یو پریکړه لیک کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې دغه وژونکي حملې دې بې ځوابه پرې نه ږدي.
د خان محمد سین راپور ته سوله دا اوریدونکو د کرخې غاړخته د کونړ د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي ګیله من دي چې تیرو څو میاشتو راسې یو ځل بیا د پاکستان د ځواکونو لخوا د کونړ په خاوره د توپونو ګولې ویشتل کیږي چې تر اوسه پکې یو شپېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکړي.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري اوسیدونکي حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوز له باجوړ، محمد ګټ او نورو نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولې راویشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی او منل چې لڅو ورځو را پدې خو د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پایره مرمۍ د هواویانو د توپ راغلي دي. شپږویشت په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګوم ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو په اړه مرکزي دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و.
د مرکزي حکومت سره خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی و. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودري او که ونه دري د مرکزي حکومت د امر او هدایت ته انتظار یو څخل چې دغه هدایت وي موږ به عمل اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپلو پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلکوې دا 15 کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زرا درې سوه شپېته پنځل زرا اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د باړې د ملک دین خیلو قبیله به کورشوي خلک بعد سبان خپل کورونو ته ستنید پیل کی. دغه کډوال چې خپل کورونو ته ځي نو دوی د کوم ستونزو سره مخ دي او د دوی د کورونو حال څه دی؟ په دغه اړه باندې شانواز ترکزه راپور راکړي.
دا روان میاشتې په لسمه نیټه به د خیبر ایجنسۍ د باړې ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایا یا په جلوزو کډوال کیم کې په خیمو کې ژوند کوي وای چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
نوم خو مې حاجی مغل ګور دی او زه چې کوم دی د کوم ملک دین خیل ته په کلا خیل یم او موږ خپل چې ته په بلډینګ ته وکړي چې خبر کې قانون خپل کور وینو. افسوس دغه خبره ده چې موږ خپل کور په سترګو کوی دا نه نو کوی کلای نشو ده ټول نه زیاته خبره ده انسان به پر کور کې یو شی یو کور دی یو ګور دی کاغه تا ګور وی تا کور وی هغه ته بشوی دی هغه نشتا او دې نشتا کټه کټه وجره او کټه کور نه موږ هغه نشتا ختم دی
د فټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا خبر شوی یو اشتهار کول شوی دی چې په لسمه نیټه به دولت خیل په لسم اگست په عمر خان خیل په سلورشتم اگست په کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړی قبیلې چې په ملدین خیلو کې شمیرل کیږي به په یو دیرشم اگست بیرته ستنې شي نو دغه اولس په خبر ایجنسی کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي ابراهیم اپریده وای
نو په تکلیف ته سپټال تکلیف ته او سره کوم دلارو دلاره لږ تکلیف ته کا بیزی نشه بیزی تکلیف ته هغه خبره ده شو دا یو خپل لاره وتی یو یو صدرم وګایا چې ما صدرم نه وو دغه غاړه کې مګه جامې غیر وړي دي کا چې بیا دلته په کوم پونو کې پټینټو کې دونیم غزه ټین کې پراته خلک
او د اف ډی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10000 روپۍ او د واپسی په دوران به ورته د بینک ا ټی ایم کارت هم ورکول شي چې پکې به 15000 روپۍ دوی هر وخت وستل شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېګم 2006 کې راغلای هم کورونه ویرون دی وجرې ویرون دی ډېرې ویرون دی په تیز به کوم شاګر شوې کارا نه بس ولته د تمبو مم بوله کوم بس پکې وسیم دوه سب کارو مزه مزه به جوړ
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ډنګو کورونو معاوضه یا توانونه زیات کړي
زمانم حاجی دولت خان دی او کوم ملک خل سره تعلق ساتم او بل زموږ چې کوم کور او دیږي عمل بنن سبا په څلور لک باندې نو چتی کی او حکومت موږ ته 4 لک روپے ویلې دي دا خو ناجیز کار دی ولې چې لکه ته قتل په کار دی چې دا کور څومره لایق دی داغي مطابق هغه ته هغه شی ملو شي
د حکومت لخوا اعلان شوه چې د باړي په هوا رسمه کې امن راغلی دی او لدی وړاندې د قمبرخیلو برقمبرخیلو اکاخیلو او د شلوبر قبيله واپس ستنې شوې دي او حکومت غسیمه کې ځینې کارخانې سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړي دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
یو وضاحت کوم اردوونکو د باړې د ملک دین خیر دغه به کورشي خلک با سبال نه بلکې د دوی د ستنېدو عمل با نن یعنی د لسمه نیټه نه پیل کیږي سرزو یو بل راپور ته د اتریش پولیسو پرون ویلي چې لزګون افغان کډوالي د هیواد په لوی لارې په ډېر خراب وضعیت کې موندل دي دا کډوال په وی لارې پسې تړلي کانټینر کې بار شي وو چلوونکو د پولیسو لور رسیدو مخکې لارې هم داسې خوشی کړي او خپل تختیدل دي په دغه اړه د اجمل ان راپور
د یک شمې پورس پولیسو ویل یو سل سلويخت غیر قانوني کډوالي چې دولسنې ماشومان دي 13 ورځ د برتانیا او اتریش په لوی لارو کې موندل دي لدې څخه پنځاتیا تنه کډوال چې ماشومان هم پکې شامل وو د اوترش پر یو لوی لاره د یو لارې موټر په سرپټي او تړلې کانټینر کې موندل شوی اوترشي پولیس وایي د دې کډوالو ډیر افغانان دی ولک تر لګ 12 ساعتونه په یو تړلې کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالې د تیر کړي په دې ډله کې و حاملدار مېرمن هم و چې د بیوشي په حالت کې روختون تر رسول شوی یوې اوترشي رسنۍ رپورت ورکړی چې دا کډوال اړشی وو د ساخ خستل لپاره پلاسونو د کانټینر وسپنیز دیوالونه سوري کړی او د کمی حواله کولې څو تنه په ناوړه روغتي حالت کې و چې د محل روغتون کې دي د دې لارې شلون کې مخکې لدی چې پولیس ور ورسیږي خپل موټر خوش کړی او تختیدلی وو همدارنګه د شنبه پورز اوترشي پولیسو څلويخت تنه سوري کډوال هم د ویلو لارې پر سر موندلی اوترشي ول هغه هیوادونو څخه چې غیر قانوني کډوال غواړي لدی لارې ځانونه جرمني او سکندنوي هیوادونو ته ورسوي دا کډوال عموما له یونان او د سربیا او هنګری له پولو د هیواد ته راوړي په عین حال کې رپورټونه وایي چې د یونان په کمپونو کې په زرګونو افغانان او د منځني ختیځ د یو شمیر هیوادونو کډوال په ډیر ناوړه وضعیت کې شون کوي د دوی ډیره کافي خواړه او لباس نه لري ماشومان په ډول ډول ناروغي اخته دي او درملنې ته لاسرسي نشته او خواته لسنه نور کډوال چې په ولاره کې سر پر سر بارشي وو د برتانیا پر یو لوی لار مندل شوی برتانوي پولیسو د خپل ټوئیټر اکاونټ لارې د دې کډوالو یو عکس خپور کړی چې له هغه لارې سره نږدې پکې خودل کیږي چې ظاهرا مالونه پکې بار دي ول کیږي دا کډوال د تونل لارې له فرانسې برتانیې ته تلل په دې ورسوي کې د هغه غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی چې هڅه کوي په غیر قانوني توګه له فرانسې برتانیې ته واوړي د بلې خوا ویل کېږي چې په افغانستان کې پر امنیت او د هیواد پر راتلونکي بي باوري اروپا ته د رسیدلو یو شمیر افغانانو لافې شاپې او د انساني قاچاقچیانو هڅونې د دې سبب شوي چې تر بل هر وخت ډیر افغانان په ځانګړې توګه سوانان وړې کورنۍ د ژوند او مرګ ترمنځ همدا خطرناک لارې خپلې کړي او هر ورځ سلګونه کسان د یو ناڅرګند برخلیک په لوري له افغانستان نه ووزي.
د اجملان راپورت ته سره د اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و او د دواړو فیصګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو ورسره خبرې کړې دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دښمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کول او د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. درک څخه خبرین مشال ویډیو ته پر لیکل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې ولسمشر پرون د ویډیووي کانفرنس له لارې د هیواد امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروسته حمله په سخت ټکو کې غندلې دي. په اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوې ویل شوې دي چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د آسټریا پولیس ویلي دي لسکونه افغان کډوالې د دې هواد په یو لوی لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویلي چې د کډوالو له تر لږه 12 ساعتونو په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېدو تیر کړی دي. نن د هند په حدیث کې د هندوانو په یوې عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجه لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د پیښه د جارکند ریاست په خرګوټي دیوګړ کې شوې ده. او د ترکی په استنبول ښار کې په پولیس سټیشن د برید په نتیجه کې 15 پولیس او 2 امبوګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو پرون ویلي دي چې د برید هدف د استنبول د سلطان بایلی سره نږدې پولیس سټیشن و. د برید په نتیجه کې د اورلګیدو وروسته د درې منزله ودانۍ یو برخه هم را پرېوتلې ده.
مهم خبرونه تاسو ور اوریدونکو سوردو اسلام آباد ته چرته چرابه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتل دی دغه نه مهمه برخه وړاندې کوي.
اج روسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بل شوبې لپاره مختص کړی شوی فند نه رقم اخیستل کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخوي. د سیلاب وجې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نه مول بدل هی نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شوبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان سره ته حال دا نور هم کومولې شي. ادارې وایي د صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منسوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسی هم جوړ کړی شي او د سره سره ذمہوار ادارې د دې خبرې پامند جوړ کړی شي چې ولسته د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوي په وخت رسوي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټریفیک پولیس سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنگ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټریفیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسيټیانو د بسونو رنگ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د سکونکو شناخت کیږي. ادارې مخکلي کې دا صرف کراچۍ پورې محدود ول نه دی پکار بلکې غون مل کې دا شروع کول پکار دي چې سکونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د اصولونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دي ځکه چې دا وخت کراچۍ لاهور پېښور کویټا او نورو ښارونو کې چې کم گاړي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دي او کم سرکاري اهلکاران چې نا تجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي دغه خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیره کې لیکي کله دې خبرو خیال اوساتل شي نو داسې د ټریفیک د حادثو مخنیوي کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رضو اردن کو نړیوالو مطبوعاتو ته د امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا ان بی سی ویب پاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور بیا پیل شوی دی او تشدد مخ په زیاتېدو دی. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د انیسا اجمل لاور.
امریکا غک په یو مقاله کې لیکلي چې په 1300 کې وسلوالو د ترهګرې په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغرستو په لیدو راغلي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هیواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي، چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نشي او هلته کوم فعالیت ونکړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي، ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په حق لیکلي چې تیره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې ترهګرې د لمین سوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26 نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوی او د واده سړی بچ شول، خو دوه تنه پکې وجل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په 1300 کالونو کې ختم شوی و، خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي، د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانی ډلې دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګړې بیا ودانې او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 ارب ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هیواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې، نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1250 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقالل کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان بهر ملکي ځواکونه په بش پړه توګه وزي، د کابل حکومت وایي چې په دغه هیواد کې هر ورځ په اوسطن ډول د 1500 تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
جاپان په دې هیواد د دویمې اټومي حملې د یاد او یکلنه کلیزا ونمانځله. په ناګاساکي ښار د امریکا اټومي حملې چې لاویا زرو زیات کسان یې وژل، د هیواد د تاړک چې په دویمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. دغه حملې د لمانځلو په ترڅ کې جاپان یو ځل بیا له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ غوښتنه کړې ده. نوریاس نوری په دغه اړه نور معلومات راکړي.
پر ناګاساکي ښار د اټومي حملې د اویومې کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري ښار کې جوړ شوی و، له دغه حملې ژوندي پاتې شوو نړیوالو میلمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 11:02 هغه وخت چې امریکا پر دې ښار اټوم بم وغورځوه یوه شېبه چوپتیا غوره کړه. دغه حملې 40,000 زیات کسان ووژل. جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې 3 ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازنی هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر درې اصول پوه دی، ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاکوي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکي ښاروال تومي ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هېواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هېوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناګاساکي د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکي یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکي د اټومي حملې د اویومې کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
مشرانو د غوږی اوریدونکو راپور مورید او په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. روسیا وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسطوالې ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا سرګردونې ماسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په دورشل کړی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د اجمل آن په راپور کې و.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یکشنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړې ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسی خلکو تصادفي بمباري خي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نو مولي همدارنګه هغه ادعا ورته کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل لا به بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټول ادعاوي به له سره څېړل کیږي. تکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او پسیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسی چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر منځ کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تیرونی لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلی او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې تونلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشی کړي او پر ځای د سیاسي توافق لاري یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول یو همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
د اجملن راپور تاسو ته اوریدونکو او د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته لپاره د ګلپانې په आवाज دغه سندر وړاندې کوم.
دا مشال ریډیو دی د ګل پاڼې په واسندر مورده اوس زمونږ راپورونو ته ډ چویلې وې پاڼې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه یو راپور خپور کړی دی چې سرلی کې دی پوځي عدالتونه د ستونزې حل دی او کنا دا د عدالتونه به ستونزې نور هم پیچلې کی. په مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان پوځ په داسې حال کې ترهګري ختمه نه کړه چې یو پوځي امیر تر یوې لسیزې پورې د ټول واک خاوند و. نو اوس به د فوزی عدالتونو د لارې څنګه ختمه کی؟ دغه لیکنې مهم ټکی اسرار علم مومن وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی دی ځنی وایي دا مبهم وزمه او متناقضه فیصله ده چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د قیام په حق کې پریکړه کوي، ځکه چې دا عدالتونه به اوس لوړاندې د موجود عدلي متوازی کار کوي. د دې مطلب دا شو چې لوړاندې موجود ولسی عدالتي نظام دا ومنله چې دوی د ترګری سره تړلو کې سونو کې خلکو ته انصاف نشي ورکولې. په ساده ټکو کې د دې مطلب دا شو چې دوی دباو ته تسلیم شو او خپلواک یې په واستو سپارو. د کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د نن یو شمیر وکیلان، ججان او آزاد خیال سیاستوال او د بشري حقوقو فعالان وجل شوې دي، خو دې مطلب خدا نشو چې هر څه په واستو وسپارل شي. او زیاتره شنن کې پر دې عقیده دي چې د غغام یو بل مسله راپورته کوي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان په واستو غرب په تیرو څو کلونو کې پر بونو ډالر د ترګري زړه جنگ کې ورکړي دي، او پوزي ډیکټیټر پرویز مشرف اهم شوخوا د لسیزی پوری حکمران پاتې شوی، خو بیا هم په دې هیواد کې ترهګری ختم نه شوه. نو پښتنه دا چې اوس به یې پوزي عدالتونه څنګه ختم کړي؟ د سپریم کورټ بار اسوسییشن صدر وایي د پاکستانی آئین آرټیکل لسم د دې هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د مقدمه په ډاګه وچلول شي. خورده په خبره په پوزي عدالتونو کې دا ممکن نه ده. تر دې پورې چې د هغو کسانو نمونه هم چاته نه دي معلوم کومو ته چې د پوځي عدالتونو د لارې د مرګ سزا اورول شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي د دې هر څه ذمہوار د پاکستان سیاسي مشرتابه ده چې د ترګري پر ضد یو موټی کیږي نه او خپلواک او طاقت په وسط سپاري. خو واشنگتن میشته کارپو ورسوسین خبرداري ورکوي چې کېدې شي پوځي عدالتونه د پوځ مخالفه سیاستوالو پر ضد هم وکارول شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې لکه نه د پانسۍ په سزا بندیز لري کړل شوی، په پاکستان کې شاوخوا یو سلتیا کسان په دار ځړول شوی دي، او دا محل سباندې 8000 کسان د مرګ په لیکه کې ولاړ دي. د پوځي عدالتونو په حق کې د فیصلې راتلو یو ورځ مخکې شفقت حسین نومي ځوان په دار وځړول شو. د شفقت حسین ملاتړي وایي چې کله نوموړی د قتل په جرم محکوم شو نو هغه وخت یې عمر له 13 کلونو کم وو، او د تشدد په پایله کې پرې جرم منل شوی وو. د مخالف اخره کې راغلي دي نړیوال تنظیمونه او یو شمیر کارپوهان پر دې عقیده دي چې ترګري د مخنیوي موجوده تګلارې په وسیله پاکستان کې د پوځ اغیز مخ په زیاتېدو دي. دوی غوښتنه کوي چې ترګري د مخنیوي ستراتیژي دي بیا لسره وکتل شي چې دارن په صحیح مانو کې ولسی حکمرانی پر ځای شي.
د سرالله مومن راپور مورد اوردونکو سرزو بلوچستان ته چرته چې په کوټه کې د خار په منځ کې لسمودې رئیس یو خواته د خار مرکزی لوی سیول هسپتال دی، او دغه هسپتال سره خواته د بسونو اډه ده چې ورسره مریضان د ستونزو سره مخ کیږي. په دغه اړه باندې زموږ همکار نیاز مساخیل نور معلومات راکړي.
د کوټي اوسیدونکو سید محمد نبی چې خپل د سیول روغتون او لوکل بس اډې څنګه تولاړو او هر څه په خپل سترګو کتل، مشال رادیو ته په دغه اړه وویل:
اوس دا څنګه د اسپیټال دی، دلته دا بسانو اډه ده، یو دیوال په منځ رشکاش دی او شور دی رندونه دی، او دغه دی اوس دا بس روان دی تر توګر دا دودانم باسي هغه زړه بسان دی تقریبا د 85 سوم زړه دی. دا
یو بل کس متی الله شاه په دغه اړه د سید محمد نبی خبره پر مخ بوتله:
دا مریضان ډیر مشکلات دي، ځینې د کینسر بیمار څوک د جړنه جوړیانی، نو دغه ژغ دغه رندان دا شان مریض ډیر متاثر کیږي.
په سیول روغتون کې لیو مریض سره راغلی خپلوان محمد قاسم په دغه اړه وویل:
شر شور بد پر لګیږي، زیات تکلیف ورته محسوسیږي، ټینشن خامخا انسان تقریبا زیاتیږي.
د بسانو د هرنانو او شر شور ترمنځ په سیول روغتون کې کارکونکي ډاکټر حبیب الرحمن بیا وویل چې بس اډه او روغتون څنګ پر څنګ کېدل پر مریضانو ډېری بدی اغیز اچوي.
کم ځای ته اسپتال لی هغه باید چې داسې ځای ته چې هغه شاوخوا څه دی تر ډېر حد پورې داسې شور شر نه وي او په دا حال کې که د بسانو اډه ور دغو څنګ ته وي اور هغو ارنان وي اور هغو شر و شور وي نو هغه په مریض په دماغ باندې یو نیګیټیو اثر اچوي.
دغه ستونزه مې د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله. نو نوموړی یې په اړه وویل د سیول روختون کوټی او بس اډې څنګ ته د عامو خلکو غوښتنه وه چې حکومت دې زر تر زره بس اډه له روختونه لرې کوم بل مناسب ځای ته منتقل کړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونه یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د افغانستان د نورستان ځینو ولسوالو اوسیدونکو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت په مرکز کې د روغتون جوړولو سره سره د هغه سیمو ته سړکونه جوړ کړي کوم چې دغه مرکز ته سړکونه نه لري چې دوی د دغه هسپتال نه پوره فایده اوچته کړی شي. په دغه اړه باندې زموږ خبریال باز محمد عابد راپور راکوي.
اوس چې په نورستان ولایت کې د 50 بستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو وایي تر هغه چې له مرکز سره د نورستان ټولې ولسوالۍ د سړک للاري وننخلول شي دوی به ونشي کولای چې له جوړېدونکو روغتون څخه ګټه واخلي. د یادو ولسوالۍ او دوه تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د یواد یمغه د مرکز خلکو لپاره به سہولت پیدا شي او د نورو طرف ولسوالۍ لپاره سہولت نشي جوړېدای که چېرته د سړکونو ورته وصل شي امکان لري بیا ورته سہولت پیدا شي.
زموږ وختونه ده چې دغه ولسوالۍ شفاخانه چې دوی لپاره هم چې کوم بستر هغه منظور شي دلته د خلکو مریضانو سہولت.
د نورستان ولایتي شورا رئیس سادالله پندزوی د نورستان په مرکز کې د روغتون په جوړېدو خوشاله دي خو له حکومت نه غواړي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د روغتیایي ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
غربي نورستان د بندولو د دواب او د نورګرام خلک چې یوازې دې چې مرکز نورستان ته راشي جلبات او لغمان ته زر رسېدی شي په دغه حساب باندې همداسې د کامدیش او برګمټال خلک کونړ ته زر رسېدی شي ولې د مرکز مربوطاتو کې او وامه ولسوالۍ څه د وایګل ولسوالۍ دا خلک دینه کې د شي
چې بیل ځات مفتی شو. بل خو د نورستان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل د ټلیفون په کرخه مشال راډیو ته وویل
یو هغه پوری بدغه روغتیاي مشکلات حل کیږي ځکه چې د برګي مټال لار هم په پلان کې دا مرکز ته لارې جوړي دانند د وایګل د ولسوالۍ لار هم قرارداد نه شي دي هغه چې دا ټول لارې مرکز ته چې اخلاص شي نو یو ځات هدا پوری دا مشکلات دي.
د یادولو ده چې سمو د وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې هسې پیل کړي تر څو د کامدیش او برګي مټال تر څنګ د غربي نورستان دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ له مرکز پارون سره د سړک له لارې ونښلوي. باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردون کوستاسو د پاره د هارون بچا په واز باندې دغه ټپه وړاندې کړو.
دل درد ٹپی وایو ہلکا دا
زل پسر می نویشته پسر پسر گوبده کلوین دوار لسمیش پو کی راشوای سزد هم یو دل سم و گورم دیار دی دنالو ای اخترا تیرا تو تین انتظار کھو مایا نا دکڑ مار د سر خا ماروا جد خوانم نو خبر کڑے و دے و ما دما دل بازار دیوران کو و دیوران شدی بازار بیا را شمایا بات یار کلیتا زموائی دو خوشا لین خوب لی موتن را دینا تبا کابل تا روانی گم دو دینا زار شم جا باوکو دی دنو نا بیزوانا تچی پس رو شندو زنگے دیل خوب آؤں زوانا تجھے پسرو شنڈو دنگے دے لفو بھاؤں زما جانان زما کی وای جد قدم خاوری دان جد ستر گوکڑما خدای دی زما کا غنڈی مندی او پسر با غنڈی چلوم تا بسا دلما خلق پا بی خجانان گوری وای زبد نصیبا او یار خوب کی نوی نما خلق اختر تا خوش آلی مسافر لغم اوخ کے تو یو ما خلق بی یار جوندن گران دے